السلام علیکم د ما خام شپک بچی دی د ازادي رادیو د ما خمنه خبری مجله ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د ارګ او د بلخ د والی چې ولسمشر وای استعفای منل شوې ده، د لانجی په اړه اوري، او دا هم اوري چې له هرات څخه ایران ته قاچاق شوی ماشومان وی ایرانی چارواکو سره ډیر بد سلوک کړی دی. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد زموږ لګړو هدفونو سره سمه جوړه ده. افغانستان د بی پولی خبرلانو په یو تازه خبر شوی ریپورت کې د هغو 15 هیوادونو په کتار کې راغلی چې 2018 کال کې خبرلانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار اچ آر مک ماستر وایي لویدیز هیوادونه باید د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند په وړاندې ودرېږي. خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد زموږ لګړو هدفونو سره سمه جوړه شوې ده. ارګمانی نن سهار په یو بیان کې ویلي د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي اسیا لپاره د دغه هیواد تګلارې د تروریزم د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات راوستلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې جوړوي. په بیان کې لدې چې د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د ډیپلوماټیکو لارو په واسطه د سولې د ټینګښت په لټه کې د هرکلای شوې ده. افغان حکومت هم درز ډاډ ورکړی چې په سیمه کې بل خپل گاونډیانو او لري پروتو هیوادونو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي پرون شپه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړه. د دې ستراتیژي په یو برخه کې ښاغلی ترامپ پر پاکستان ټینګار وکړ چې باید له افراطي ډلو سره په مبارزه کې جدي شي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوندوي عطا محمد نور د استعفا منځوري ورخیزه ده، او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پریږدي. دغه ګوند مرستیال ویاند زبیح فطرت نن د خبري ازادي رډیو ته وکړې او ویل د ورځې په اوږدو کې د ګوند رسمي دریز اعلانوي. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند رئیس صلاح الدین رباني پرون په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیست او اروپا ته سفر د دې لپاره په نیمه کې پریښود چې په خبرې په کابل کې د وروستیو تحولاتو په سبب هیواد ته ستنېږي. ولسمشر ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د بلخ د والی عطا محمد نور استعفای منلې او پر ځای انجینیر داوود د بلخ نوی والی ټاکله. خو د بلخ لري کړی شوی والی عطا محمد نور پرون شپه د بلخ له ملي ټلویزیونه په خبرېدونکو وینا کې وویل د ولایت څوکۍ نه پریږدي او ګواښ وکړ که فشارونه پرې زیات شي نورې چارې به هم ولټوي. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی په 2018 کال کې 15 خبرلان او د رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. دغه پاریس میشتي سازمان نن یو ریپورت خپور کړی او ویلی دي د تیر کال په نسبت د خبرلانو مرګ ژوبل اتلس په سلو کې کم شوې ده. د بی پولی خبرلانو په کلنی ریپورت کې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په کتار کې راغلی چې پکې خبرلانو ته زیاته مرګ ژوبل اوښتې ده. په 2018 کال کې په افغانستان کې د ملي ټلویزیون په څنګه په ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې ډلې ځه حمله شوې. همدار از د 2018 کال په وروستۍ یو میاشتو کې په شمشاد خصوصي ټلویزیون باندې حمله، هغه دوه حمله یاد شوې دي چې پکې پرې اندېښنه ښودل شوې ده. ټول ټال دوه خبرلان وژل شوي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. سوریه، مکسیکو، افغانستان، ترکیه، پاکستان، بنګلادیش، چین او ایران هغه هیوادونه دي چې پکې په مجموعي توګه خبرلانو ته مرګ ژوبل اوښتي، بندیان شوي یا هم ځورول شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مک ماستر وایي لویدیز هیوادونه باید د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند په وړاندې ودرېږي. مک ماستر له بی بی سي سره په مرکه کې چې نن خبره شوه وویل ماسکو په ډېرې ځیرکۍ د ورانکارۍ کمپاین مخ ته وړي.
I believe that Russia is engaged in a very sophisticated
way is map باور روسیا په ډیری ځیرکۍ د ورانکارۍ په یو کمپاین کې ښکېله ده څو په دیموکراتیکو بنسټونو زموږ باور تر تاثیر لاندې راولي. خغلی مک ماستر د امریکا متحده ایالاتونو د 2013 کال په انتخاباتو د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې ادعایي لاسوهنې د امریکا د ملي امنیت لپاره ګواښ وباله. مک ماستر په داسې حال کې د روسیې په اړه باندې دغه څرګندونې وکړې چې تېره ورځ ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي اعلان کړه او چین او روسیې هغه دوه قدرتونه وبلل چې په خبره د امریکا د نفوذ ګټو او سوکالۍ پر ضد دي. او سعودي عربستان وی په پلازمینه ریاض باندې یو بالستیک میزایل شنکړی خو د یمن حوثی یاغیان ویلي هدف الیمامه شاهی مانی و. د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه رپورټ نشته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي ویلي نن سه شنبه پر ریاض باندې یو لګیدونکی میزایل شنډ کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په فضا کې یو وړوکی لوګی ښکاره کوي. حوثي یاغیانو ویلي نن یې په الامامه شاهي ماڼۍ میزایل وشته او هدف یې د سعودي مشرانو یوه لویه غونډه وه. اخوا د سعودي ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان ایران په مستقیمو پوځي پارونو تورن کړی او ویلي دي چې حوثي یاغیانو ته میزایل ورکړي. تهران د سعودي عربستان دغه تورونه بي ځای بلل دي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. پروانه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولسمشر ماړی ټینګار کوي چې د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده. عطا محمد نور بیا وایي چې لخپلې څوکۍ به تیر نشي. په دې اړه د چارو کارپوهان بلابل نظرونه لري.
لوی خو ولسمشر دې کار ته دومره اهمیت ورکړی چې دا مطلوب اندازې نه زیات دی. او له بلې خوا نه ولسواکي به دې غوښتنه کوي چې والیان وخت پر بل بدل شي.
د هرات چارواکي ل ایران څخه په ډلې زیتوګه د شوخه 500 افغان ماشومان د سلو بیرته هرات ته د استولو پړند ښنا څرګندوي. دا ماشومان وی چې ایرانیان اور سربت سلوک کړي دي.
نون نو مودل نو خوشکار مده تا غفز د خیر لغتا میزد.
د چړین او پراختیا په نامه یو بنسټ د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو ونده مهمه ګڼي او دا هم وری چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو توقيف ځایونو عمومي رئیس وایي دا محل شوخوا و نیم سو بندیان په اعدام محکوم دي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي چې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور استعفا منلې ده. خو له پرون راهیسې عطا محمد نور او د هغه په لوین ټینګار کوي چې نوموړي دا استعفا په خو وړاندې کړې وه او د یو شمېر شرطونو پر اساس یې وړاندې کړې وه او اوس یې د ولسمشر لخوا منل ورته د منلو وړ نه دي. په دې اړه ټاکل شوی چې د ګون هم خپل درې سرګن کړی. همدا شی به زموږ همکار نسیم شفق را سره د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب د دې موضوع په اړه تازه څه دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې تازه معلومات دا دي چې همدا اوس د جمعیت د ګوند مشران په کابل کې سره غونډ شوي او د ولسمشر غنی لخوا د عطا محمد نور د استعفا د منلو د جنجالي مسلې په اړه خبرې کوي. د جمعیت ګوند یوې منبع چې د خپل نوم له اخیستلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې پریکړې به وروسته اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په عین حال کې د جمعیت د ګوند مشر هم دی ویل کېږي چې اروپایي هیوادونو ته خپل سفر لنډ کړی او ویل شوي چې حتی بیرته کابل ته هم راغلی دی. ولې تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. دغه راځینې نتایج شوی راپورونه وایي چې عطا محمد نور هم له بلخ څخه کابل ته نن راغلی دی. دا چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د جمعیت ګوند د مشرانو په غونډه کې ګډون کړی او که نه لا تر اوسه نه ده معلومه. خو ټاکل شوی و چې ښاغلی عبدالله نن له غرمې مخکې د ورېښمو د لار په اړه په کابل کې جوړې شوې غونډه کې برخه واخلي. خو د په دې غونډه کې برخه وانخیسته او دلایل هم نه دي معلوم. دا لا نه ده معلومه چې د جمعیت ګوند مشران به څنګه او څه ډول پریکړې کوي. خو تر دې مخکې د جمعیت ګوند ځینو غړو او هم عطا محمد نور ویلي چې د خپل استعفا خبره نه مني. ښاغلی نور په یو خبره شوی ویډیو کې ویلي چې ولسمشر له ده سره ژمنې کړې وې او د همغه شرایطو او ژمنو پر اساس ویلي و چې دی به استعفا وکړي. دی وایي چې په دغه ویډیو کې د ویلي دي چې د سره دغه شرایط نه دي منل سوي یا په دغه شرایطو یا ژمنو باندې عمل نه ده شوی. نو ځکه دی هم د خپل استعفا خبره نه مني. نو تر اوسه پورې تازه معلومات دغه دی وګورو چې د جمعیت د ګوند د مشرانو غونډه څه پایلې لري او دوی به څه پریکړه کوي. په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته حتما مراد صاحب معلومات ورکوو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې د بلخ د والی چې ولسمشر استعفا منلې ده لیکن خپل عطا محمد نور ټینګار کوي چې څوکۍ به پرېنږ دي. د موضوع په اړه در سره وروستي معلومات شریکول او لکه څرنګه چې ویلې ټاکل شوی چې نن ناوخته یا څو شېبې وروسته د جمعیت ګوند دریس هم په دې باب معلوم شي. دا هم معلوم شي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس په دې باب یا په دې غونډه کې چې د جمعیت استازي به پکې وي ګډون کوي او کنه. د ازادي راډیو په خبرونه کې دا موضوع در سره تعقیبو د چارو کارپوهانو هم د موضوع پړه پختن لرو. همدا شی موږ سره د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ څېړونکو حلیم الله کوثری صاحب د ټلیفون په لیکه کې ده. کوثری صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. کدا وای چې دا موضوع واقع د تیرو موضوعاتو په شان چې د افغانستان په سیاست کې ښکته پورته کیږي هغه رقم د حل لارې لري او کدا ځل موضوع ډېره جدي ده؟
مننه. زما په اند باندې زه فکر کوم دا مسله دومره جدي نه ده. البته د دې لپاره به د یو حل لاره پیدا کیږي. زما په اند باندې مهمه خبره دلته دا ده چې خپله جمعیت رهبری په خپلو منځ کې دوی سره په یو واحد نظر باندې متفق نه دي. د خپلو منځو کې هم مشکلات لري. نو نتیجې ته مثلا وګورو ډېره هغه قوي نتیجه به د جمعیت رهبرانو د جمعیت رهبری له لارې نه دایي چې دوی به د ارک سره البته په یو شکل مذاکره کې برخه ولري او یو په شکل د اشکالو به یو معامله کیږي. دا څنګه چې نور خلک چې ولا دا به ډېره جدي مسله وي او حالت به تشنج طرف ته ویشي. زه فکر نه کوم چې دا تشي مثلا تشکار وشي چې حالت تشنج طرف ته لاړ شي.
کوثری صاحب، اما د خلکو په ذهنونو کې یو پښتنه ده چې دا مولسم په ذهن کې دا په خلی راځي چې ولسمشر په دومره قاطعیت وایي چې د دې استعفا مې منلې ده او دغه راز په بلخ کې افغان چارواکي وایي چې قول اردو ته هم د تیارسۍ امر شوی دی. بل طرف ته دا تا نور له څرګندونو داسې ښکاري چې هغه هم په اسانۍ د څوکۍ پرېښودو ته آماده نه دی. که مسئله جدي نه ده، که چېرته دا ځل د دواړو ترمنځ تفاهم کیږي، د ولسمشر اعتبار، د ولسمشر واک څومره تر پوښتنې لاندې راځي، او که چېرته عطا نور استعفا مني او څوکۍ پرېږدي، د هغه راتلونکی به څه ډول وي؟
ګوري، مهمه خبره دلته دا ده چې دا کومه استعفا ولسمشر منلې ده، دا خو اوس البته ولسمشر ته نوه وړاندې شوې. دا هغه استفاده چې کله خپل د بلخ والی عطا محمد نور د رئیس جمهور سره په مذاکره کې دخیل شو او د جمعیت په نمائندګۍ د مذاکره کول هغه وخت کې ودی. دا ایده اوس هم کې چې ولا مشکل ده چې دغه استفاده مشروطه و او دې نه مني. خو مهمه خبره به عدالت دا ده چې دلته موږ وګورو خارجي قواوې هم سره خپل بین المللي قواوې دې وجود ده. زما په نظر باندې جمعیت مخکم داسې شو حادثې شوي دي چې ډېر داسې خبرې کړې دي چې یو داسې جدي عکس العمل بخي، خو هغه داسې عکس العمل یې ونه خوده. زه فکر کوم چې ډېر زیات که جدیم شي رئیس جمهور به هم تر یو حده پورې د عطا محمد نور آینده سیاست باره کې بحث ورسره کوي. او دا خبره چې والا دا استعفا اوس ومنله شو رئیس جمهور د دې نه تیر شي، زه فکر نه کوم چې تیر شي. مهمه خبره دا دلته تا ده چې جمعیت په حقیقت کې د والی د عطا محمد نور د والیتوب د دې دومره ورته مطرح نه ده تر هغې پورې څومره چې ورته خپله د بلخ ولایت مطرح ده. بلخ یو سرحدي ولایت دی، د دې کوم هغه مالي عایدونه چې دي هغه د جمعیت دپاره مطرح دي. د جمعیت په رهبري کې مهم ذهنیت دا ده چې دوی هرات د لاسه ورکړه. کله چې اسماعیل خان مثلا د ولایت نه لاس واخیسته او کابل ته راغی، نو که بلخ هم د محمد نور بالخصوص او د جمعیت د رهبری د ولکې نه ووځي، نو دې دپاره به یو په شکل د اشکالو مالي او یو سیاسي ضربه وي. خبره دلته داره اصلي د جمعیت موقف دا ده چې بلخ دې وساتي. زه فکر کوم رئیس جمهور دې سره مشکل نه لري، ځکه رئیس جمهور هر خپله دا ادعا کوي چې صحیح ده عطا محمد د جمعیت یو رهبر ده، خو موږ د جمعیت یو بل غړی هلته ټاکلی په والی او همالته ده. ولایت د بلخ په حقیقت کې د جمعیت سره ده.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سولې جګړې د انسټیټیوټ څېړونکي ښاغلی کوثری صاحب چې د بلخ د والی او د ارک ترمنځ د ستونزې او د شخړې په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هرات چارواکي له ایران څخه په ډله ییزه توګه د شاوخوا 500 افغان ماشومانو د استولو او دی ولایت ته د بیرته استولو په اړه اندېښنه څرګندوي. د هرات د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وای ښایي دغه ماشومان چې عمرونه یې د 2 او 14 کلونو ترمنځ دي د مخدره موادو د قاچاق یا هم د هغوی د بدن د اندامونو د غوڅولو په خاطر ایران ته بیول شوي وي. د دې ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا له دغو ماشومانو د دغو اهدافو لپاره د کار اخیستو تر څنګ د جنسي استفادې مسئله هم زیاتوي وایي چې قاچاقوړونکي تر ډیره د کورنیو له بېوزلۍ ناوړه استفاده کوي. په دې اړه له هرات د ازادي راډیو د خبریال راستول شوی رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د هرات د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي هغه 350 افغان ماشومان چې وایي په ډله ییزه توګه ایران ته تللي وو د دوشنبه په ورځ ایراني چارواکو بیرته هرات ته ستانه کړل. د دې ادارې رئیس احمد جاوید نادم ازادي راډیو ته وویل ښایي دغه ماشومان چې عمرونه یې د 2 او 14 کلونو ترمنځ دي د مخدره موادو د قاچاق یا هم د هغوی د بدن د اندامونو د غوڅولو په خاطر ایران ته بیول شوي وي.
ما فکر میکنیم که این اطفال به خاطر مقاصد مختلفه
موږ فکر کوو چې دغه ماشومان به د مختلفو هدفونو لپاره قاچاق کېدل، د بدن د غړو د پرې کېدو، د مخدره موادو د انتقال او ځینو نورو مواردو لپاره چې سړی فکر کولی شي. موږ دې ته ډېره اندېښنه لرو. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې د کارموندلو لپاره یې د ایران دغه له خطره ډکه لاره نیولې وه. دوی دغه راز په ایران کې په کمپونو کې د شکنجې په ګډون د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه هم شکایت وکړ. طاهر علی اویسا درې ماشومانو ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. ایران ته تللو، مخه مو ایراني مامورینو ونیول او بیرته پر سرحد راوړولو. موږ له خپلو ملګرو سره ایران ته تللو. کله چې له اغزن سیم څخه تیر شولو ایراني مامورینو ونیولو، درې شپې په یوه کمپ کې وساتلو او وروسته یې بیرته افغانستان ته راوستلو. سرحد ته پخپله ولاړم. له اغزن سیم څخه چې تیر شوم پولیسو ونیولم، سترګې یې راپټې کړې او ماموریت ته یې بوتلم. سامه دومره بنده شوې وه چې نږدې وه ومرم. وچه ډوډۍ یې راکوله او کله به مو چې غوښتل خبرې وکړو په لغتو به یې وویل. د هرات ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي قاچاقوړونکي تر ډیره د کورنیو له بېوزلۍ ناوړه ګټه پورته کوي او هغوی ته وایي چې ماشومان د کار لپاره بهر ته بیایي. د دې ادارې رئیس سید عبدالقادر رحیمی ازادي راډیو ته وویل له دغو ماشومانو د مخدره موادو او د هغوی د بدن د غړو د پرې کېدو د اهدافو تر څنګ جنسی استفاده هم کیږي.
اینا قاچاق برای انسان هستن که اطفال میبرن.
د انسانانو قاچاق اورون کیدی چې دغه ماشومان بیایي. دوی د خپل کورنۍ له غړو سره یو ځای نه دي تللي. دوی هغه ماشومان دي چې که هر یو سره خبرې وکړي وای کورنۍ په افغانستان کې ژوند کوي. دا معنی لري چې دوی په خپل په یوازې سر بوتلل شوي دي. دا په وروسته یوه میاشت کې درېمه پیښه ده چې ماشومان له هرات ایران ته بیول کیږي. د هرات کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست مسؤلین وایي په دې موده کې د 2 او 14 کلونو ترمنځ شاوخوا 100 ماشومان له ایران ایستل شوي او بیرته هرات ته ستانه کړی شوي. د دغو مسؤلینو په وینا ټول دغه ماشومان د هرات د ګلران ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ویل کیږي ګلران هم د هرات یوه له ناامنو سرحدي ولسوالیو څخه ده.
د نوریاس نوري په راپور کې مو اوریدل چې د هرات چارواکي او د بشري حقونو ډلې له ایران څخه په ډله ییزه توګه د شاوخوا 500 افغان ماشومانو د استولو د ولایت د بیرته استولو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا ماشومان وایي ایراني چارواکو سره بد سلوک کړی او دوی وهلي ټکولې دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وای دا مهال شاوخوا 250 کسان په اعدام محکوم شوي زندانیان په بند کې شپې ورځې سبا کوي. عبدالعلیم کوهستانی دا خبره د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. له بلې خوا په دې غونډه کې اکثرو سناتورانو په څرخی پله زندان کې د افغان زندانیانو له ناوړه وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. پر دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو عمومي رئیس وای په اعدام محکوم شوي کسان لا هم د بند نامعلومه موده تیروي. عبدالعلیم کوهستانی دا خبرې د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د په دې اړه ویل
7.5 نفر تخمین ما هدامی داریم در محابس.
در محل شوق و سو پندوز پا ایدام محکوم شوی زندانیان پا بنک شپی و رزی تیروی. دوی پا ایدام محکوم دی. شپار اسکالی پا بنکی تیر کردی. دای و جنجالی موضوع دا او اکثر بندیان شکایت کبی چه دوی بندی دو سزاگانی پلیکی دی. یو پا ایدام محکوم دی او لبل خواه هر یو شپار اسکالا بند تیر کرده.
تر دې وړاندې د افغانستان د عدلي وزیر ویلي چې د هیواد په جزایي کوټ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابدي حبس زیات شوی. د جزا کوټ د روان کال د څور په 15مه په 113 فصلونو او 940 مادو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل شوی، خو تر اوسه ولسي جرګې نه دی تصویب کړی. تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمېر کسانو د اعدام په اړه د بشري حقونو سازمانونو هم غبرګونونه ښودلي دي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د لوی څارنوالۍ مرستیال عبدالف فتا عزیزی بیا وویل چې د نویو فرمانونو په اساس په ځینو مواردو کې د اعدام پر ځای د عمری بند موده په پام کې نیول شوی.
قضایه اعدام سه محکمه فیصله میکنه و بعد
د اعدام په قضیو د دریو محکمو لخوا پریکړه کیږي او وروسته د قانون په اساس جمهوری ریاست ته استول کیږي. لاغی سره بیا هم تاسو شاهدان یاست چې په دې وروستیو کې د محکمې حکم تطبیق شوی او په ځینو مواردو کې د اعدام سزا په دوامداره حبس بدل شوی.
که څه هم په افغانستان کې په اعدام د محکومو کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو شاوخوا یو کال وړاندې د مشرانو جرګې رئیس ویلي و چې له 500 زیات کسان په اعدام محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړي بیا د بندیانو له ناوړه وضعیت او په بند کې په اعدام د محکوم شوو کسانو د پاتې کېدلو له امله اندېښنه ښیي او وایي چې دې ستونزې ته باید جدي رسیدګي وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو او د څېړنې او پراختیا په نامه یو بنسټ د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ګڼي. د دې بنسټ مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یاد بنسټ د ژورنال د درېمې ګڼې د تشریح کولو پر مهال ویل چې په دې ژورنال کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې اړوند نه تحلیلي مقالې ځای شوي دي. د سولې د عالي شورا د دغه ژورنال د خپرېدو هرکلی کوي. وایي دغه مقالې به د افغانستان د سولې د پروسې په لاره کې د شته ستونزو د لرې کولو لپاره یو ښه او مؤثر لارښود وي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د څېړنې او پراختیا بنسټ وایي د دې لپاره چې د افغانستان د سولې پروسه عامه او له عمومي اجماع څخه راپورته شوې وي، باید د خلکو په تېره د ښځو نظر پکې واخیستل شي. د دغه بنسټ مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یاد بنسټ د ژورنال د درېمې ګڼې د مطالبو د توضیح کولو پر مهال وویل د دوی موندنې ښیي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده. د څېړنې او پراختیا د بنسټ اجرایه رئیسه مریم صافی وایي په دغه ژورنال کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې اړوند یو لړ تحلیلي مقالې راټولې شوې دي.
د ژورنال په دې ګڼه کې نه مقالې راټولې شوې چې هر یوه یې د سولې د پروسې یو اساسي ځانګړنه بیانوي. موږ ټینګار کوو چې دغه پروسه هر اړخیزه، دوامداره او له عمومي اجماع څخه رامنځته شوې او د خلکو او په تېره د ښځو نظر پکې په پام کې ونیول شي.
مریم صافی هیله وښوده چې دغه ژورنال وکړی شي د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې اخیستنې یو ښه پیلامه وي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې په دغه ژورنال کې د دیارلسو لیکوالو مقالې خپرې شوې. په 2008 میلادي کال کې به په دري او پښتو ژبو وژباړل شي او د هیواد ټولو ولایتونو ته به ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د ولسمشر میرمن رولا غنی، د افغانستان د ښځو شبکې او د ملي شورا ځینو غړو هم د سولې په پروسه کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کړی دی. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا په ترکیب کې ولس ښځې شامل دي. د سولې عالي شورا د دغه ژورنال د خپرېدو هرکلی کوي او وایي دغه مقالې به د سولې د پروسې د لارې د ستونزو په هوارولو کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابی وایي دغه ژورنال باید د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره په دري او پښتو ژبو وژباړل شي.
پس ژورنال در هر صورت با کار شورای عالی سول
ژورنال په هر صورت کې په هر اړخیزه توګه د سولې د عالي شورا له کار سره تړاو لري، که دا کار په څېړنه کې وي، که په مدني ټولنه او که د ملي اجماع په برخه کې وي. هیله ده چې دغه مقالې زموږ لپاره داسې لارښودې وي چې ستونزې ختمې کړو او سولې ته چې د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده ورورسیږو.
په افغانستان کې د یونما د دفتر استازی سکاټ سمیت چې په دغه ناسته کې حاضر و، د سولې په پروسه کې د افغانستان د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ. د وویل د افغانانو دود ته په پام دغه کار به په لومړي سر کې لږ ستونزمن وي، خو که هره ښځه په دغه پروسه کې لازمه برخه واخلي، د سولې له پروسې سره به یې مرسته کړې وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د جرمنی دفاع وزیر وایي له افغانستان نه نړیوال ځواکونه ډېر په بیړه ووتل. اورزلا فون ډیرلاین دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ له بلخ ولایت څخه د کتنې پر مهال کړې دي. هغې وویل موږ ټول په دې پوهو چې هغه وخت افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب و. د جرمنی دفاع د وزیر د څرګندونو مهمې برخې له نوریا ستنوري اورو.
د جرمنی دفاع وزیر اورزولا فون دیر لاین په مزار شریف کې ډیره له جرمنی ځواکونو څخه د کتنې په مهال وویل چې نړیوال ځواکونه په وروستیو کلونو کې په ډیره بیړه له افغانستان نه ووتل، او هغه هم په داسې وخت کې چې موږ ټول په دې پوه چې د دې هیواد امنیتي وضعیت خراب دی. د جرمنی دفاع وزیر په عین حال کې وویل چې هیواد له افغانستان سره اوږد مهاله مرستو ته ژمن دی. میرمن دیر لاین له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسېد، په دې هیواد کې په چټکۍ د نړیوالو ځواکونو د شمیر پر کمیدو انتقاد وکړ، او وی ویل چې نړیواله ټولنه اوس په دې پوه شوې چې ورته په کار ده چې له ډېر صبر کار واخلي. هغې زیاته کړه دا یې نه دي هېر کړي چې هغه وخت چې موږ د ISF په چوکاټ کې په ډېره بیړه او زیاته پیمانه د سرتیرو شمیر کم کړ، ټول په دې پوه چې د افغانستان امنیتي وضعیت خطرناک دی. د جرمنی دفاع وزیر وویل افغانستان تر اوسه د نړیوالو ځواکونو ملاتړ، مشورې او روزنې ته اړتیا لري، او زیاته کړه چې تر اوسه ډېر څه شته چې باید ترسره شي، خو دا په دې ډاډه ده چې په دې هیواد کې د دوی ماموریت پر سم لوري مختزي. د جرمنی دفاع وزیر وویل افغانستان به موږ تر یوې اوږدې مودې پورې بوخت وساتي چې موږ ته هم پکار ده له ډېر زغمه کار واخلو. په اوس وخت کې په افغانستان کې چې وخت د نړیوالو مرستندویو ځواکونو یا ISF د ماموریت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر شاوخوا 150,000 تنو ته رسېده، اوس په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 تنه دی. ډیری برخې هم امریکایي سرتیری دي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د پوځي هڅو د پراختیا لپاره د واشنگټن د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د جرمني په ګډون د ناتو له نورو متحدینو هم غوښتي دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، خو دوی تمنه کوي چې جرمني به د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې په دې اړه کومه پریکړه وکړي. د جرمني پارلمان تېره اونۍ په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د دریو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ، ترڅو نوی جوړېدونکی حکومت یې وروسته د اوږدمهاله غځېدو په اړه غور وکړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د جرمني شاوخوا 980 پوځیان په دې هیواد کې خدمت کوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل چې د رقابت پر ځای د دو اړخیزې همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي، ځکه دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. چین دغه څرګندونې د امریکا د ملي امنیت د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ په عکس العمل کې کړي. په دې ستراتیژۍ کې د روسیې ترڅنګ چین هم د امریکا لپاره رقیب هیواد بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري اورو.
وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو چین خپل رقیب وباله او ویل چې د امریکا د قدرت په وړاندې د درېدو هڅه کوي، پیکینګ وایي د چین او متحدو ایالتونو ترمنځ همکاري به د دواړو لورو په ګټه وي، خو تقابل به د دواړو لورو په زیان وي. په امریکا کې د چین سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې چین هیله مند دی چې متحده ایالات به د ډېرې ټیټې لوبې ذهنیت پای ته ورسوي او توپیرونو ته په درناوي د ګډ دریځ لپاره هڅه وکړي. د چین سفارت وایي د متقابل احترام پر اساس چین غواړي چې د متحدو ایالتونو په ګډون له نورو هیوادونو سره په سوله کې ژوند وکړي، خو متحدو ایالتونو ته پکار ده چې د چین پرمختګ ومني. د امریکا د ملي امنیت په اړه په هغې نوې ستراتیژۍ کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان کړه، د امریکا لومړی اصل ته لومړیتوب ورکړل شوی او چین او روسیه دواړه هغه رقیب هیوادونه بلل شوي چې هڅه کوي د امریکا امنیت او سوکالۍ ته زیان ورسوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات چین او روسیه د رقیبو هیوادونو په توګه نوموي، ولسمشر ترامپ په خپله هڅه کوي چې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره پیاوړې اړیکې ټینګې کړي. دواړه لوري دا هڅه هم کوي چې د شمالي کوریا د اټومي او راکټي پروګرامونو مخه ونیسي. ترامپ وویل متحده ایالات له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي، خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي او د امریکا ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. روسیې تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ په اړه رسمي عکس العمل نه دی څرګند کړی. ترامپ د ایران او شمالي کوریا په ګډون له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه په ډیرو مواردو کې د امریکا د مخکنی ولسمشر باراک اوباما پر دریځ او اقداماتو انتقادونه وکړل.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورو او اوس هم له اسمت ساروان اورو چې د داسې یو ستوري پړوي چې اته سیارې ترې شاوخوا څرخیږي.
یو نوی ستوری چې شاوخوا یې اته سیارې راڅرخي د مصنوعي ذکاوت او کپلر تلسکوپ په وسیله موندل شوی دی. د امریکا فضایي ادارې یا ناسا ویلي چې دا لمریز نظام زموږ د لمریز نظام غوندې دی، خو په هیڅ یوه سیاره کې د ژوند امکان نشته. د دې نظام لمر کپلر نیوي نومول شوی چې زموږ له لمریز نظام سره شاوخوا 15,000 نوري کلونه واټن لري. له سیارو څخه یوه یې د مځکې غوندې ده، خو یوازې 4.14 ورځې د خپل لمر په شاوخوا څرخي، په دې معنا چې د هغه ځای بشپړ یو کال د دې ځای د دوو اونیو همره دی. د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي تمنا کیږي چې له دغو سیارو څخه پر یوه دې هم د ژوند امکان وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوهمه ماښامنۍ خبرې